افغانستان کې د مازیګر څلور بجې سوې د ازادي رادیو د خبرونه یو ساعت دوام کوي. السلام علیکم. په دې خبرونه کې دا مسله څېړل شوې چې آیا روسیې په افغانستان کې رښتیا هم طالبانو ته د امریکایانو د وژلو پر سر انعام منلی دی. د امریکا دفاعي چارواکو پرون د کانګرس غړو ته په دې اړه معلومات ورکړل. نن جمعه ده، د چنګاښ سرطان شلمه د جولای لسمه. په پیل کې له صفي الله ستانک ځینې خبرونه اوري.
سلام د خبرونو سره ټکی. د امریکایي هوایی ځواکونو یو پیلوټ پرون مخکې لدې چې د افغان هوایي ځواک A-9 سوپر توکانو الوتکه ولویږي ځان ایستلی و. په افغانستان کې تیر 24 ساعته 268 کسان په کرونا اخته شوي دي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو په قاسم سلیمانی باندې د امریکا د برید ننګه وکړه. پوره خبرونه. د امریکا د هوایی ځواکونو یو پیلوټ پرون مخکې لدې چې د افغان هوایی ځواک A-9 سوپر توکانو الوتکه ولویږي ځان ایستلی و. دا خبره په افغانستان کې ډېره امریکایي ځواکونو نن په یو بیان کې کړې ده. د بیان له مخې د الوتکې د لویدو علت تر څېړنې لاندې دی، خو لومړنۍ موندنې ښیي چې تخنیکي ستونزه یې درلوده. دا الوتکه پرون غرمه د بغلان په دوشي کې لویدلې او پیلوټ چې د سیمه ییزو چارواکو په خبره ځان د پراشوټ په وسیله ژغورلی و، بګرام هوایي اډې ته انتقال شوی. د افغانستان ملي دفاع وزارت سهار په دې اړه بیان ورکړی و چې د دوی یو الوتکه د تعلیمي پرواز پر مهال لویدلې او پیلوټ ته زیان نه دی رسیدلی. د بغلان د دوشي په شاوخوا کې پرون د الوتکې د لویدو پر مهال د افغان پوځیانو او طالبانو ترمنځ جګړه روانه وه. په افغانستان کې تیر 24 ساعته 268 کسان په کرونا ویروس اخته شوي دي. له دې سره په دې ویروس د ټولو اخته خلکو شمیر له څلور دیرشو زرو کسانو اوښتی دی. دغه معلومات د عامې روغتیا وزارت لخوا خپاره شوي دي. په دې ډله کې یوازې 14 کسان په تیر یوه شپه ورځ کې مړه شوي چې ورسره د مړو شمیر 911 ته رسېدلی. د هغو خلکو شمیر چې ښه شوي دي او درملنې شوي نږدې 21 زرو ته رسیږي. افغان پوځ وایي د خوست په موساخیل ولسوالۍ کې 9 وسلوال طالبان وژل شوي او و نور ټپیان دي. په پکتیا کې د 203 تندر قولي اردو ویاند ایمل مومند
پر ملي امنیتي ځواکونو باندې هغه مهال بریدونه وکړل چې د ملي امنیتي ځواکونو منصوبین د سړک په جوړولو باندې بوختو. د وسلوالو دغه بریدونه د ملي امنیتي ځواکونو لخوا په شاته بول شوي چې په پایله کې 9 تنه وسلوال ترهګر وژل شوي او 8 تنه نور ټپیان شوي دي.
مومند ویل افغان ځواکونو ته کوم زیان نه دی اوښتی. د سیمې د خلکو او افغان چارواکو په وینا د خوست د مرکز او موساخیل ولسوالۍ ترمنځ لویه لار ډیری وخت وسلوال طالبان په بمونو الوزوي چې له امله یې په دې لار د خلکو او پوځي کتارونو تک ستونزمن کیږي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د کونړ چارواکي وایي تیره ورځ سرکانو ولسوالۍ کې په ډرون برید کې یو پاکستانی وسلوال وژل شوی. دا خبره د کونړ د والي ویاند عبدالغني مصمم نن ازادي راډیو ته وکړه. هغه وویل نړیوالو ځواکونو بي پیلوټ الوتکې د سرکانو ولسوالۍ شونکړې سیمه کې برید کړی چې پکې د پاکستانی وسلوالې ډلې لشکرې طیبه یو وسلوال کس وژل شوی. د شونکړې سیمه د ډیورند فرضي کرښې ته څیرمه پرته ده چې د دولتي مسؤلینو په وینا پکې د افغان دولت مخالفې وسلوالې ډلې فعالیت کوي. پرون د پکتیا چارواکو هم تایید کړی و چې هلته د یو شمیر طالبانو تر څنګ یو پاکستانی وسلوال وژل شوی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو په یو جګپوړي ایرانی قمندان قاسم سلیمانی باندې د امریکا د برید ننګه وکړه. دا وروسته له هغه چې د ناقانونه چټکو او خپل سرو اعدامونو په برخه کې د ملګرو ملتونو راپورتر اګنیس کالامرات پنجشنبه په یو راپور کې د امریکا لخوا د قاسم سلیمانی وژنه ناقانونه او خپل سره وبلله. قاسم سلیمانی د جنوري په دریمه د بغداد هوایي ډګر ته نږدې د امریکا په یو ډرون حمله کې د عراق د هشتو شعبي له یو قمندان ابو مهدي المهندس سره یو ځای وژل شو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون په یو بیان کې د ملګرو ملتونو د راپورتري راپور رد او جعلي وباله. پومپیو ویل امریکا په قاسم سلیمانی برید په تړاو د نړیوالو مقرراتو سره سم روڼتیا په پام کې نیولې وه او په هغه باندې برید د ځاني دفاع د حق استفادې تر سره کړه. سلیمانی په سیمه کې په مستقیمه یا غیر مستقیمه توګه سلګون امریکایي ځواکونو ته د مرګ ژوبلې اړولو مسؤل بلل کېده. په بخښنې ایران د هغه د غچ اخیستلو په خاطر د جنوري په اتمه په عراق کې د امریکا په دوو اډو توغندیز بریدونه وکړل چې له امله یې شاوخوا 110 امریکایي سرتیري له روغتیایي ستونزو له هغې ډلې مغزي صدمو سره مخ شول. د تهران لویدیځ ته نن د یوې چاودنې غږ اورېدل شوی، خو چارواکو ویلي کومه چاودنه نه ده شوې. لومړی د چاودنې په اړه راپورونه د عرب دولتي تلویزیون او مهر خبري آژانس خپاره کړي وو. عرب راپور ورکړی وو چې تهران ته نږدې په قدس ښارګوټي کې د برېښنا پرچاوي راغلې وه او احتمالا یوه چاودنه شوې. په راپور کې د چاودنې په اړه جزئیات نه وو ورکړل شوي. د قدس ولسوالۍ لیلا واسقي ویلي امنیتي چارواکو د چاودنې غږ نه دی تایید کړی. تر دې مخکې هم څه باندې لس ورځې د تهران په سینات هر روغتون کې چاودنې شاوخوا 40 تنه ووژل. ورپسې د نتانس په اټومي تاسیساتو کې هم چاودنه شوې وه. د امریکا متحده ایالاتونو ترانسپورت وزارت دغه هیواد ته د پاکستان د نړیوال هوایي شرکت پی آی ای د الوتکو مستقیم پروازونه لغوه کړل. دا کار ځکه شوی چې ویل کېږي د پاکستاني پیلوټانو د اسنادو په اړه اندېښنې موجودې دي. د پاکستان نړیوال هوایي شرکت ویاند پی آی ویاند عبدالله خان دغه موضوع تایید کړی او ویلي دی چې د امریکا د دې پریکړې په اړه یو ایمیل ترلاسه کړی. د امریکا د دې پریکړې علت د یاد هوایي شرکت د خوندیتوب او د پیلوټانو د اسنادو په اړه شته اندېښنې په ډاګه شوې. او په ایټالیا کې دا ورځې په آزاده فضا کې سرلوڅي سینما پرانستل شوې. اسوشیټډ پریس آژانس ویلي ایټالیا کې چې د کرونا ویروس په خاطر سینماګانې تړلې او په ټولنیز وطن جدي ټینګار دی، خلک په موټرو کې یو سرخلاصې ځای ته ورځي او هلته فلمونه په لوی سکرین ګوري. الیسیا ټومی چې د فلم نندارې ته ورغلې په دې اړه وویل
Sicuramente questa è un'esperienza nuova almeno per noi giovani perché
da واقعاً یو نوې تجربه ده. موږ ځوانو خلکو کله هم داسې په موټر کې ناست په لوی سکرین فلم نو کتلې. زه د سینما سخت شوقي وم او هر ورځ اونې ورتلم. روم ته نږدې په اوستیا ښارګوټي کې د سرلوڅي سینما مالک جوسپ چاتلوري وایي د دوی سرخلاصي سینما په ټول اروپا کې ساری نه لري. ایټالیا او هسپانیا کې دا وروستۍ څو میاشتې د کرونا ویروس په خاطر په کورونو کې ایسارو خلکو یو نیم وخت له کړکیو او برنډو سازونه غږولي او ګډاوې کړي، څو خپګان اور ونه لویږي. په ایټالیا کې څه باندې 2,200 کسان په کرونا اخته دي چې له ډلې څه باندې 15,000 کسان مړه شوي.
تاسیا زادی رادیو تا واجی است. آیا روسیه رشته په افغانستان کې طالبانو ته د امریکایانو د وژلو پر سر انعام منلی و؟ د امریکا دفاعي چارواکو پرون په دې اړه د کانګرس غړو ته معلومات ورکړي. ټاکل شوی چې په څو ورځو کې د حکومت لخوا د اعتماد رای خپلولو لپاره د کاندید وزیرانو لست ولسی جرګې ته واستول شي. دا به اصل کې دی چې د دې جرګې ځینې غړي په کورونا وایرس اخته شوي.
چې دا چین راځي هغه صحتمند کسان دي چې د دې ویرې نه چې مبادا په دې ناروغي باندې اخته نشي.
په میدان وردګ کې ناامني زیاته شوي.
عام ولس غاک هر طرف ته دغه هیله امید دغه د جنگ بس کې هر کور کې جنازه، هر کور کې زخمیان، هر کور کې بې تعلیمی له حد زیات ده.
په یو پزړه پوری راپور کې دا وری چې یو 15 کاله په خو په همدې میاشت کې انسان د اول ور لپاره پر سپوږمۍ پښه کې شو ده. د ازادي او اوریدونکو پروګرام په همدې خبرونه کې ورده ایسه. د امریکا دفاعي چارواکو پرون د کانګرس د بهرنۍ اړیکو کمیټې ته د هغو راپورونو په اړه پوښتنو ته ځوابونه ویل چې ویل کېږي روسیې په افغانستان کې طالبانو ته د امریکایانو د وژلو پر سر انعام ټاکلی وو. په دې غونډه کې ډېر بحث پر دې وسو چې آیا د راپورونو حقیقت لري او که څنګه. عصمت څاروان او نور تفصیل.
د امریکا د دفاع وزارت یا پنټاګون جک پرو چارواکو پرون وویل که د امریکا پوځ هغه راپورونه تایید کړی شول چې روسیې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د وژلو لپاره طالبانو ته پیسې ورکړي، متحد ایالاتونه به ځواب ورکړي. د امریکا د پوځ لوی درستیز جنرال مارک میلی وویل تر اوسه پورې دا معلومات د دفاعي استخباراتي ادارو له لوري تایید شوي نه دي. خوشمنه یو وکړه چې پنټاګون به د حقیقت د څرګندولو لپاره پلټنه وکړي. د وویل ک دا راپورونه رښتیا ول نو اقدام به وکړي، مګر به نو ویل چې څه ډول اقدام به وکړي. له جنرال میلی او دفاع وزیر مارک اسپر څخه د کانګرس په استماعي غونډه کې د رسنیو د هغو راپورونو په اړه پوښتنه وشوې چې پر اساس یې ویل شوي چې روسیې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د وژلو لپاره طالبانو ته انعام منلی و. دفاع وزیر اسپر وویل د قومندانانو لومړی پلا د جنوري په میاشت کې طالبانو ته د انعام ورکولو راپورونه واورېدل او د په دې اړه په فبروري کې یو استخباراتي پاڼه ولیده. د امریکا دفاع وزیر زیاته کړه سره لدی چې دوی دا خطرونه جدي وګڼل خو تر اوسه پورې ثابته کړې نه ده چې دا راپورونه باوري دي. نیویارک ټایمز ورسپانې د لومړي ځل لپاره تیره میاشت د استخباراتي سرچینو په قول وویل چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ ته په دې اړه استخباراتي معلومات ورکړی شوي وو خو هغه یې په وړاندې هیڅ ګام وانخیست. سپینې ماڼۍ ویلي چې ټرمپ ته په دې اړه استخباراتو څه نه دي ویلي ځکه چې دا راپورونه لا تایید شوي نه وو. په داسې حال کې چې د جون د میاشتې په وروستیو کې د روسانو له لورې طالبانو ته د انعام ورکولو د ادعا راپورونه خپاره شول، ولسمشر ټرمپ له جرمني څخه د نږدې 10,000 امریکایي پوځیانو د ایستلو طرحه تصویب کړه. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن په باور د اقدام روسیې ته ناسم پیغام ورکړ. د پرون پنجشنبه د کانګرس د بهرنیو اړیکو د کمیټې د سوالو ځواب په غونډه کې وویل دا کار ناټو ته د ګزار ورکولو او کمزورولو لپاره د روسیې په تبه برابر دی او کله دغو انعامونو سره سره چې طالبانو ته یې منلي له جرمني ځواکونه وویستل شي دا به د روسیې د ګواښونو په وړاندې د امریکایانو د کمزورتیا نښه وګڼل شي. د کانګرس د سوالو ځواب دا غونډه د روسیې د اقداماتو په وړاندې احتمالي ځواب ته ځانګړې شوې وه.
د اسمت څاروان راپور مو واورید. په داسل کې چې ټاکل شوې تر راتلونکو څو ورځو حکومت د باور رایې اخیستلو لپاره د کاندید وزیرانو پیشنهادې لیست ولسی جرګې ته معرفي کړي. د دې جرګې نږدې شل غړي په کورونا وایرس اخته سوي دي. د جرګې ځینې غړي وایي چې د دغو وکیلانو شپې شمیر د پام وړ دی او ممکن پر نصاب هم اغیز ولري. جزئیات له ناجی صفی څخه.
په داسې حال کې چې حکومت ټینګار کوي چې د سرپرستۍ فرهنګ به ختموي او ډېر ژر به نومان وزیران د باور رایې د اخیستلو لپاره ولسی جرګې ته معرفي کوي، ویل کېږي چې د دغې جرګې نږدې شل غړي په کورونا ویروس اخته شوي دي. د ولسی جرګې یو شمېر غړي وایي د جرګې د یو شمېر غړیو ناروغي او غیر حاضري د مجلس په نصاب خپل اغیز کړی. د دغه جرګې غړي نیلوفر جلالي کوفي د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل له تېرو 13 ورځو راهیسې په کووید 19 ناروغۍ اخته شوي او لا هم نښنې لري.
شمار از اعضای مجلس فعلا هم به این ویروس مبتلا هستند و در قرنطین به سر میبرند.
دا وایي د جرګې یو شمېر غړي لا هم په دې ناروغۍ اخته دي او قرنطین کې دي، یو شمېر هم غیر حاضر دي. دا دقیقه خبره ده چې دا په نصاب باندې جدي اغیز لري، خو بیا هم موږ په قوانینو کار کوو او دریو نه وړاندې موږ نصاب درلو چې ځینې قوانین تصویب شول.
قوانین در مجلس تصویب شد.
د جرګې بلې غړي شینکې کړو خیل بیا وویل چې اکثره وکیلان د کورونا ویروس له ویرې مجلس ته نه حاضرېږي.
دا تحقیق معلومه نه ده چې په څه تعداد وکیل صاحبان د کورونا په ناروغۍ باندې اخته شوي دي، اما یو تعداد نه خبره شوه چې فضل د خدای چې دوی صحتیاب دي او مطمئنن دوی په ځینو جلساتو کې ګډون هم کوي. اما په مجموع کې دا چې نه راځي هغه اصلا صحتمنده کسان دي چې د دې ویر نه چې مبادا په دې ناروغۍ باندې اخته نشي.
د ولسی جرګې د درلنشا مشر قادر ازازی په یو لیکلي پیغام کې ازادي راډیو ته وویل چې مخکې د جرګې نږدې 100 کسان په کورونا ویروس اخته شوي وو خو اوس ټول بیرته ښه شوي دي. په کورونا ویروس د ولسی جرګې د یو شمېر وکیلانو د اخته کېدو خبر داسې مهال خپرېږي چې د ملي مصالحې عالي شورا رئیس ته نږدې سرچینو ازادي راډیو ته تایید کړي چې ښاغلي عبدالله کابینه کې د خپلې ونډې د نوماندانو لیست ارګ ته سپارلی. د ولسمشر محمد اشرف غنی لوري هم یو شمیر نومان وزیران لوړان دي معرفي شوی دي. د ولسمشر مرستیال ویان د واخان مینپال ازادي راډیو ته ویلي نومان وزیران به ډیر ژر ولسی جرګې ته د پاور رایې د اخیستلو لپاره معرفي شي. د ولسی جرګې لومړي مرستیال میرزا محمد کټوازی بیا وویل چې د جرګې له 15 تر 16 پورې غړي په کورونا ویروس اخته دي او عمومي تالار د نصاب له نشتون سره مخ دی.
د کورونا ویروس له کبله د ولسی جرګې 15 تر 16 کسانو پر غړي په کورونا ویروس باندې مبتلا دي، نو لدې وجنه هم د کمیسونو نصاب نه پر کیږي او اته عمومي تالار هم لا د نصاب لا نشتون سره مخامخ ده.
د جرګې غړي اندېښنه ښیي چې کچیرې نصاب پوره نشي دوی به ونه شي کړی چې نومان وزیرانو ته د باور رایې لپاره صندوقونه کېږدي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې په تیرو 24 ساعتونو کې 268 کسان په دغه ناروغۍ اخته شوي، 14 کسان ترې مړه شوي او 120 نور روغ شوي دي. په افغانستان کې په کووید 19 ناروغۍ د ټولو اخته شویو کسانو شمېر له 30,000 واوښتی چې له دې شمېر 901 کسان مړه شوي او نږدې 20,000 ترې روغ شوي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په میدان وردګ کې د نا امنیو زیاتېدو ولسی خلک او د ولایتي شورا استازي اندېښمن کړي، خو چارواکي د امن ډاډ ورکوي. شریف الله شرافت راپور لري.
د میدان وردګو ولایت اوسیدونکي او د ولایتي شورا مسولین وایي وسلوالو طالبانو خپل بریدونه پراخ کړي دي. د میدان شار تر څنډو را رسیدلی دي او د ولایت مقام په 200 متری کې امنیتي پوستې سکوت کوي، خو امنیتي چارواکي لاس تر زنورته ناست دي. د میدان وردګو ولایت دوه تنه اوسیدونکو محمد او جاوید ازادي راډیو ته ویل چې په دغه بریدونو کې ډیر زیان هم ملکي خلکو ته اوړي.
میدان وردګ ولایت جګړه هم تر ولایت مقام را رسیدلی ده، او پر لپسې د دولتي چارواکي اوونونه ولي د قمندانان اوونونه ولي هلته پاس په کورونو کې لګي، ملکي وګړي زیات په تنګ دي، ماشومان شهیدانېږي، ښځې شهیدانېږي، خلک لا زیات ستونزې سره لاس او ګرېوان.
عام ولس غږ هر طرف ته د دغو هیله امید دغه ده چې جنگ بس کړي. هر کور کې جنازې، هر کور کې زخمیان، هر کور کې بې تعلیمي له حده زیاته ده، او خلک نور له نیستۍ له هر څه نه دي دونه په تنګ لکه له دې جنگ نه چې خسته دي، او په خپلو کورو کې یو سات خوشحالي ژوند نشي کوی. ټول هر لحظه جنگ جنگ مین کمین همدغه ګډوډي دي. په دغه کې څوک رو چاته جنازې ښي او د چا جنازې را روانې دي، څوک په همدغه حالات کې دي چې اوس به جنګ کېږي، نور له تعلیمې فاصله نیولې، له نور هر څه نه پاتې دي. په دغه بدبختۍ کې د موږ ولس تر دا اوسه پورې همدغسې ادامه لري، او که الله پاک دې وکړي چې نور صلح وسي له دواړو طرفونو همدغه هیله امید ده.
په میدان وردګو ولایت کې داسې مهال وسلوالو طالبانو خپلو بریدونو ته زور ورکړي چې په دې وروستیو کې د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره هڅې تر بل هر وخت زیاتې چټکې شوي دي. د میدان وردګو ولایت د ولایتي شورا یو غړی وحید الله اکبرزی د جګړې شدت او پراختیا تاییدوي.
رښتیا هم چې دغه څو ورځې خو ډېره سخته نامنی ده، او خلک هم ورسره په تنګ دي، د ولس سپینګیري نور عوام خلک تم چې وضعیت خراب دی. د حکومت چارواکو نه دای وهیله ده تر څو عام خلکو ته ضرر ونه رسیږي.
ښاغلی اکبرزی وایي وسلوالو طالبانو ځکه په میدان وردګو ولایت کې یو ځل بیا خپل بریدونه ته زور ورکړي څو د سولې په خبرو کې زیات امتیاز ترلاسه کړي. د نوموړي په خبره کې مرکزی اداره د میدان وردګو ولایت امنیتي وضعیت ته جدي پاملرنه ونه کړي، نو د پلازمینې کابل امنیتي وضعیت به هم ورسره خراب شي. میدان وردګو ولایت د کابل په لویدیځه څنډه کې پروت مرکزی ولایت دی چې نه ولسوالۍ لري او له تیرو څو کلونو راهیسې نام نه دی. د میدان وردګو ولایت د مقام مسولین هم منی چې وسلوالو طالبانو په دې وروستیو کې خپل بریدونه زیات کړي دي. خو د دغه ولایت د والی ویان محیب الله شریفزی ازادي راډیو ته وویل چې په دغه ولایت کې د امنیت د ټینګښ او د وسلوالو طالبانو د پلانونو د شنډولو لپاره په یو شمېر سیمو کې نوي امنیتي پوستې جوړې شوي.
د وردګو ولایت کې اکثره پوستې موږ نوې جوړې کړې دي. نوې دغه کوم ځای نه چې حرکت لري، دوی د مخنیوي په خاطر باندې
وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې په دې اړه رسنۍ ته څه نه دي ویلي. دا یوازې میدان وردګ ولایت نه دی چې وسلوالو طالبانو خپل بریدونه پکښې کې زیات کړي دي، بلکې د افغانستان له یو شمېر نورو ولایتونو څخه هم د جګړو د شدت راپورونه ورکول شوی دي.
د نا امنیو دوام د افغانستان په زیاتو سیمو کې د بیارغونې د پروژو مخه نیولې ده. د خوست ځینې اوسیدونکي وایي چې د کلو پراختیا ریاست په چوکاټ کې ځینو ولسوالیو ته د خلکو له اړتیاو سره سمې پروژې نه دي ورکول شوي دي. احسان آریان او نور جزئیات.
د خوست ولایت یو شمېر اوسیدونکي د کلیو پراختیا ریاست په مسولینو له دې عمله نیوکه کوي چې په یو شمېر ولسوالیو کې د خلکو له اړتیاو سره سمې پروژې نه دي پلي کړي. د دې ولایت اوسیدونکي نذیر روخان او ننګیالی ننګیال وایي
نادر شاکوټ کې پوسپیره کې پاین زمان کې په دوه مونده کې د انکشاف په دهات له طریقه بخي کار نه دی شوی. دغه کارونه بخي نیمګړی پاتې دي، او هغه پروژه هم چې تر سره شوی دی نیمګړتیا لري.
دای محدودیتونه لري لکه د مثال په ډول د سړک لپاره د شرط ده چې باید د مرکز څخه لرې پرته سیمه وي. مرکز کې بعضې کلي دي چې هغه کرنیز ځمکې نه لري او برق او د صحي اوبو لپاره ځمکه نه شي ورکولی، ځمکې قیمتي وي.
خو د کلیو د پراختیا او بیا رغونې ریاست مسؤولین وایي تر اوسه د ځمکې او د پروژو لپاره د شرایطو د تکمیل په برخو کې له داسې ستونزو سره چې له مخې د پروژو تطبیق وځنډېږي نه دي مخ شوي. د دریاست رئیس عاشق الله اخلاصیار ازادي رادیو ته وویل چې د خوست ولایت په یشمر ولسوالیو کې د خلکو د نه همکارۍ او د نه امنیو له امله ونتوانېدل چې د مرکز او یشمر نور ولسوالیو په څیر زیاتې پروژې پلې کړي.
په ځینې ولسوالیو کې امنیتي ستونزو او همدا ډول د خلکو د نه همکارۍ له امله پروژې کمې دي، موږ ضرورتونو انډول ویشلې دي. دا یوه طبیعي خبره ده چې چیرته د پروژې تطبیق لپاره زمینه برابره وي په هماغه سیمه کې زیاتې پروژې تطبیقېږي، چیرته چې زمینه مساعده نه وي نو هغلته بیا کمې پروژې دي.
مساخل، قلندر، سپیره، دومنده، سباری، باک او د یشمر نورو ولسوالیو ځینې برخې په خوست کې هغه سیمې بلل کیږي چې د خلکو په وینا په ډېر کم شمېر پروژې پکې پلي کیږي. د کلیو د پراختیا او بیا رغونې ریاست مسؤولین وایي د اوبو رسولو، سړک جوړونې، اقرا او د ولسي تړون د برنامو په چوکاټ کې د دې ولایت په مرکز او ولسوالیو کې د 2 میلیارده او 6.5 میلیونه افغانیو په ارزښت ټول ټال 640 پروژې پلان کړي چې د 214 پروژو کارونه بشپړ شوي دي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د امریکا د بی پیلوټ الوتکې د هغې حملې دفاع وکړه چې پکې د ایران د لوړ پوړی قومندان جنرال قاسم سلیمانی ووژل سو. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو یو متخصص دا اقدام غیر قانوني بللی و. ملالی بشیر او په دې اړه نور تفصیل.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د پنجشنبې په ورځ د پرته له محاکمې وژنو په اړه د ملګرو ملتونو د ځانګړې راپورتري اګنس پالمار د راپور نتایج یاد کړل. مایک پامپیو وویل چې امریکا پر ایراني جنرال قاسم سلیمانی د حملې په اړه د نړیوال قانون پر اساس شفافیت ښودلی دی. د په یو لیک کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته تشریح کړی چې دا حمله د امریکا له ځانه د دفاع د حق په نتیجه کې رامنځته شوې ده. کالمار د پنجشنبې په ورځ په ژنیو کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا ته خپلې موندنې وړاندې کړې. دی وویل چې د جنوري د 3 په حمله کې چې ایراني جنرال قاسم سلیمانی ووژل سو پر خپل سر قتل و، چې د نړیوال بشري قانون د لمخې امریکا د دې قتل مسؤوله ده. دی وویل چې امریکا تر اوسه هیڅ داسې شواهد نه دي وړاندې کړي چې وشي سلیمانی د امریکا پر ګټو د حملې نیت درلود. دی وویل په ځانګړې توګه په عراق کې چېرته چې چټک خبرګون ته اړتیا پېښه سوه او دی په حمله کې ووژل سو. خو پامپیو وویل هغه حمله چې سلیمانی پکښې ووژل سو له میاشتو راهیسې د ایران د مخ پر زیاتېدونکو وسلوالو حملو په غبرګون کې سوې ده. د همداراز وویل چې دا حمله ځکه هم وسوه چې پر امریکا او د دې هیواد پر ګټو د ایران د حملو مخه ونیول سي، او په نتیجه کې د ایران د سپاهي پاسداران انقلاب اسلامي قدس ځواکونو د حملو وړتیاوي کمی سي. د امریکا په وینا سلیمانی له کلونو راهیسې پر امریکایي ګټو د حملو مسؤول و، او په سیمه کې د امریکا او دې هیواد د متحدانو پر ضد حملې پلانولي. قاسم سلیمانی د قدس ځواکونو مشر و. د سلیمانی د وژل کېدو په خبرګون کې ایران د 6 کال د جنوري په 8 په عراق کې د امریکا پر یو نظامي اډا د بالستیک توغندوی حمله وکړه. د کلمار په وینا د ایران دا حمله هم غیر قانوني و. ابو مهدی المهدی چې د ایران په ملاتړ د کتایب حزب الله ملیشه ځواکونو مشر و، او د عراق د دولت لخوا د ممنوع اعلان شوي واحدونو مرستیال مشر و، هم په جنوري میاشت کې په هغه حمله کې ووژل سو چې سلیمانی یې په نقشه کړ. په عراق کې پر امریکایي ځواکونو له حملو سره کتایب حزب الله او د ایران په ملاتړ ملیشه تړاو لري. په دوه حملو کې په ډسمبر میاشت کې هغه حمله هم شامل ده چې د عراق په کرکوک کې د امریکا یو دفاعي قراردادي ووژل سو او ګڼ نور امریکایي او عراقي سرتیري ټپیان سول.
د پاکستان حکومت په اسلام آباد کې د یو مندر د جوړولو لپاره له اسلامي شورا د مشورې غوښتنه وکړه. د دې مندر له جوړولو سره ځینو مذهبي کړیو او سیاستوالو مخالفت شوغلی دی. تفصیل د ازادي راډیو د مشال څنګه د خبریال بشیر ګواش په راپور کې.
په پاکستان کې د ټولو هندو وګړو جرګه یا پنچایت هیله لري چې په اسلام آباد کې به د مندر د جوړولو درېدلې کار ژر پیل شي. د هندو پنچایت مشر او په پارلمان کې د حکمران تحریک انصاف غړی لال چند ملی وایي چې د ځینو خلکو تر اعتراض وروسته حکومت له اسلامي نظریاتي کونسل څخه مشوره غوښتي چې آیا دا مندر د حکومت په پیسو جوړېدلی شي او کنه. لال چند د جولای په 9 مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې د دوی د اندازې مطابق به د مندر په جوړولو 1500 میلیون روپۍ لګیږي چې دوی یې 100 میلیون له حکومت غوښتي دي.
اوس لدی مندر سره ځینو اسلامي عالمانو مخالفت شوه دي. دوی وایي حکومت باید د غیر مسلمو په نو عبادت خانو د ټیکس ورکوونکو پیسې ونه لګوي، نو ځکه حکومت له اسلامي نظریاتي کونسل څخه په دې اړه مشوره غوښتي ده. موږ هم غواړو له دې کونسل سره خبرې وکړو او ورته وایو چې موږ هم پاکستانیان یو او د ځای مسلمانانو په شان ټول ټیکسونه ورکوو، خو که دوی دا فیصله هم وکړي سرکاري پیسې نسی کارولای، موږ حاضر یو چې په خپلو چندو یې جوړ کړو.
د هندو پنچایت د معلوماتو تر مخه په 2018 کال کې د مندر ته د پاکستان بشري حقوقو کمیشن په منځوري حکومت درینیم کناله ځمکه ورکړه. لال چند او ځینو نورو مشرانو د جون په 24 د دې مندر د جوړولو د بنیاد تیکه کې خوده. خدغه کار تر هغه وروسته ودرید چې ځینو اسلامي مذهبي ډلو او سیاستوالو په اعتراض وکړ او ځینو کسانو د مندر د دیوال خښتي وغورځولې. د حکمران تحریک انصاف اتحادی ګوند مسلم لیگ قاف یو مشر چودری پرویز الهی د جولای په 2 په یو ویډیو بیان کې ویل چې پاکستان د اسلام په نامه جوړ شوی، نو باید د هندوانو لپاره نوی مندرونه جوړ نه کی. یو مشهور دینی عالم مولانا تقی عثماني هم په همدغه ورځ په یو فتوا او بیان کې ویل چې د پاکستان حکومت باید په سرکاري پیسو د مذهبي اقلیتونو عبادت خانې جوړې نه کی. همدا خبره د مذهبي سیاسي ګوندونو اتحادی متحده مجلس عمل یو غړي مولانا عبدال اکبر شترالی د جولای په 8 په پارلمان کې تکرار کړه.
جو مندر جو گرجا گھر
په پاکستان کې چکو موجود مندرونه او کلیسا دي، د مسلمان په توګه حفاظت پر مو فرض دي، خو د بیت المال په پیسو یې جوړولو هیڅ گنجائش نشته.
د کونسل د عین تر مخه خپلواک حکومتي اداره ده چې د پیچلې مسایلو د حل لپاره حکومت ته صلاح مشورو ورکولو لپاره جوړه شوې ده. د دې ادارې وایان ډاکټر اکرام الحق د جولای په 9 مشال ریډیو ته وویل چې د دوی د څېړنو برخه په دې اړه تحقیق کوي چې آیا حکومت په سرکاري پیسو د غیر مسلمو عبادت خانې جوړول شي او کنه. د پاکستان هندو کونسل پر ویب سایټ د خبرو شو شمیرو تر مخه په ټول ملک کې 122 مندرونه او نږدې 600 وړې وړې عبادت خانی موجود دي چې په وینا د دوی د خوښه 3.5 میلیونه وګړو لپاره کافی نه دي.
ازادي رادیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
یو 50 کاله په خوا په همدې جولای میاشت کې انسان د اول وار لپاره پر سپوږمۍ پښه کښې شوه. له هغې وروسته څو هیوادونو سپوږمکۍ فضا ته ولیږلې او لا هم دا لړۍ روانه ده، خو ساینس پوهان ډېر پام مریخ ته لري. عصمت څاروان او نور تفصیل.
له سپوږمۍ وروسته ګڼ څېړونکي په دې فکر کې دي چې باید انسان مریخ ته لاړ شي، او له همدې کبله د نړۍ د فضایي تحقیقاتو ادارې زیات تمرکز پر مریخ کوي. خو مریخ لري دی او د سیارې ته د سفر لپاره پکار ده چې ستور مزلی هغه وخت انتظار وباسي چې د دې سیارې غمزکي مدارونه یو بل ته نږدې شي، یعنی باید شپږ ویشت میاشتې صبر وکوي. اوس یو شمېر ساینس پوهان د دې ستونزې د حل کولو لپاره یوه بله لار تجویزوي، او هغه دا ده چې ستور مزلی باید لومړی د زهرې مدار ته لاړ شي او د هغې له جاذبې قوې څخه په استفادې مریخ ته مخه کړي. د زهرې د جاذبې قوه سفینه یا ستور بیړۍ تر خپل مدار راڅرخولی او د مریخ لور ته یې برابرولی شي. د امریکا د جان هاپکنز پوهنتون د سیارو جیولوجیست کربیرانین چې د دې طرحې یو طراح دی رسنیو ته وویل مریخ ته د تګ لاره له زهرې تیریږي. که څه هم لومړی زهرې ته تګ د مریخ مزل اوږدوي، خو د ستور بیړۍ د وړاندې بیولو لپاره د زهرې له جاذبې استفاده، د ستور بیړۍ د سونګ موادو مصرف او په مجموع کې د دې سفر لګښت ډیر کموي. له بلې خوا هغه ستور مزلی چې مریخ ته رسیږي نور به مجبوره نه وي چې بیرته مځکې ته د راتګ لپاره یو نیم کال انتظار وباسي چې د مځکې او مریخ مدارونه سره نږدې شي. بلکې د دې پر ځای به دوی له یوې میاشتې وروسته د زهرې له جاذبې قوې څخه په استفادې بیرته مځکې ته راشي. هغه ساینس پوهان چې د زهرې له لارې مریخ ته د تګ وړاندیز کوي دا هم وایي چې که د زهرې په لاره کې ستور بیړۍ ته تخنیکي ستونزه پیدا شي په آسانه د هغې تګ لوری بدلیدی شي او په لنډ وخت کې بیرته مځکې ته راګرځېدی شي. دوی وایي چې زهره په خپله د لا زیاتې څېړنې لپاره په زړه پورې سیاره ده او فضانوردان د دې سیارې له مداره د تیریدو په مهال هغې ته د علمي څېړنو لپاره روباټونه لیږلی شي. که څه هم دا طرحه لا یوازې د کاغذ پر مخ ده خو د علمي ژورنالونو له راپورونو سره سم داسې نښې شته چې د امریکا د فضایي تحقیقاتو اداره ناسا دې نظر ته په غټه سترګه ګوري او د عملي کولو لپاره یې پر پلانونو بوخته ده.
له دې سره په افغانستان کې د مازدیګر 4:30 بجې سوې د مهمو خبرونو لنډیز له صفي الله ستانکزي نه اورئ.
خبرونو لنډیز د امریکا د هوایی ځواکونو یو پیلوټ پرون مخکې لدی چې د افغان هوایی ځواک A-9 سوپر توکانو الوتکه د بغلان په دوشي کې ولویږي ځان د پراشوټ په وسیله ایستلی و. په افغانستان کې تیر 24 ساعته 268 کسان په کرونا ویروس اخته شوي چې له دې سره په دې ویروس د ټولو اخته خلکو شمیر له 3,00 اوښتی دی. د مړو کسانو شمیر بیا 901 ته پورته شوی. افغان پوز وای د خوست ولایت په موساخیل ولسوالی کې 9 وسلوال طالبان وژل شوی او 9 نورې ټپیان دي. د کونړ چارواکي وای تیر ورځ سرکانو ولسوالی کې په ډرون برید کې د پاکستان د لشکر طیبه وسلوالې ډلې یو غړی وژل شوی دی. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو په یو جګپوړي ایرانی قومندان قاسم سلیمانی باندې د جنوري په 3مه د امریکا د برید ننګه وکړه او د تهران لویدیز ته نن د یوې چاودنې غږ اورېدل شوی خو چارواکو ویلي کومه چاودنه نه ده شوې.
تاسې ازادي راډیو ته غوږ یاست چې خبرونه هر ورځ د سهار پر 8 بجو پیلېږي. قاري محمد نبی مینوال د هلمند له ندالی ولسوالۍ په خپل سیمه کې لیکلي په ندالی ولسوالۍ کې حق زحمه استادانو ته دولت روسه پر ماشونه نه دی ورکړي. خان محمد اسلامیار له ندالی لیکلي چې روسیې طالبانو ته د امریکایانو د وژلو پر سر انعامونه ورکړي وي نو پاکستان او ایران خو هم طالبانو ته وسلې ورکړي. امریکا ولې د دغو هیوادونو پر ضد اقدام نه کوي؟ بشری حبیب زایلی کې باید افغانان کورونا جدي ونیسي. دغه مرض په ټوله نړۍ کې د مرز په ټوله نړۍ کې وبا خبره کړې ده. د ازادي او اوریدونکو پروګرام په څو شیبو کې اوریدل څخه ترغه مخ کې او راپور راخلو. په ننګرهار کې د هوایي ډګر د جوړېدو چارې پیل شوې. دغه ډګر به د شاوخوا 40 میلیون ډالرو په ارزښت د کوز کونړ ولسوالۍ د ګمبیلي ډاګه پر 3.5 جریبه مځکه جوړیږي. د افغانستان د هوایي چلن ادارې د مسؤلانو په خبره د ننګرهار هوایي ډګر به د 2 کلونو په موده کې په 3 پړاوونو کې جوړیږي. سهرګل امیرزایی او نور تفصیل.
د ننګرهار د کوز کونړ ولسوالۍ د ګمبیري ډاک په شاوخوا 3.5 جریب ځمکه کې د ملکی هوایي ډګر د جوړولو چارې پیل شوې. دغه پروژه چې د جوړېدو چارې ګلوبل اپریشن شرکت پر مخ وړي شاوخوا 40 میلیون ډالر لګښت پرې راځي چې د حکومت له بودیجې ورکول کیږي. د افغانستان د هوایي چلند ادارې د مسؤلینو په خبره د ننګرهار هوایي ډګر د 2 کالو په موده کې په 3 پړاوونو کې جوړیږي چې لومړی احاطه او امنیتي تاسیسات جوړیږي، دوهم پړاو کې اساسي برخې لکه رنوی او ټیکسی وی او په 3م پړاو کې به یو عصري او مجهز ترمینل جوړ شي. د افغانستان د هوایي چلند ادارې عمومي مشر قاسم وفیزاده نن جمعه په دې اړه په جوړو شو مراسمو کې وویل چې د افغان ولسمشر لژمنې سره سم د ننګرهار د هوایي ډګر د جوړېدو کارونه پیلوي او دغه ډګر به د کابل هوایي ډګر په سیستم جوړ شي.
دا لومړی پړاو ده چې یوازې دفنس ده او د هغه امنیتي برجونه ده، دیوالونه ده. دویم پړاو چې بیا ژر تر ژره انشاءالله په نږدې ورځو کې اعلان ته سپارل کیږي، هغه د رنوی، ټاکسی وی او اپرون ساحه ده. هغه ټول هوریزونټل ساختمان تاسیسات چې ده چې هغه هم عین رنوی، ټاکسی وی او اپرون د کابل هوایی ډګر.
په دې مراسمو کې د چارو لوی رئیس فضل محمود فضلی له ننګرهاریانو سره د افغان ولسمشر د کړو ژمنو د عملي کېدو ډاډ ورکړ او د سیمې له خلکو یې وغوښتل چې د هوایی ډګر له چارو څارنه او ساتنه وکړي، څو کارونه یې له ځنډ او خنډ پرته ترسره شي.
سیمې اوسیدونکي به د پروژې څارنه کوي، ولایتي اداره، د ولایتي شورا او طبعا موږ به د مرکز څخه د دې څارنه کوو.
ژمنه کوم چې د ټول ژمنو د مرکز او جلات ماغول اسمه د ټول ژمنو تعقیب وکاو او کچيري یو ژمنه نتر سره کیږي دا دلایل به په شفاف توګه تاسو وړاندې
دا په داسې حال کې د چیل کلونو کلونو راهیسې د ننګرهار ولسونو له مرکزي حکومت د یو ملکي هوایي ډګر د جوړېدو غوښتنه کوله خو د دوهم ځل لپاره له ولسمشر کېدو وروسته محمد اشرف غني ننګرهار ته د خپل راتګ پر مهال د دغه ولایت له ولسونو سره ژمنه وکړه چې د ځینو نورو پروژو تر څنګ به دا ځل د ننګرهار هوایي ډګر جوړوي په دې غونډه کې چې له مرکز د یو شمیر ادارو په مشرانو سربیره د ولسی جرګې او ولایتي شورا ځینو غړو او د ننګرهار او لغمان د والیانو په ګډون غړو مسولینو ولسی خلکو او ځوانانو برخه اخیستې وه ځای خلکو او د دوی استادو له حکومت او غوښتل چې له دې پروژو د څارنې او تعقیب وکړي او هڅه چې له ټاکلي مودې زیات وخت پرې ولګيږي د دوی لډلې پولیسي جرګه کې د ننګرهار د خلکو استازي عبدالرؤف شپون وویل چې له ننګرهار سره شوی نور ژمنې دي هم عملي شي او د دوی حق تی ورکړل شي
بل خبره ډاکټر صاحب چې د مشرقي والو غوښتنه ده هغه د کوناړ پسین بند غواړو ولسونه تاسو سره ولاړ دي هیڅ سیاسي معاملې مکوي ولس در سره ولاړ دي د هیڅ خبرې ممنای د ننګرهار او د مشرقي ولسونه دغه د پانتون کار زر تر زره شروع کول غواړي خو د یو طرف نه په دغه تنګیو کې چې موږ ته بندونه جوړ کړي برق نه به هم ګټه واخلو زراعت نه به هم ګټه واخلو ځوانان به مو په کار شي او غټه مسله دا ده د هغه لارې نه به موږ خلاص شو چې موږ ته د دې په ځای چې قلم راولېږي توپک رالیږي
د یادونې وړ ده چې ولسمشر اشرف غني ننګرهار ته په خپل وروستي سفر کې ویلي و چې د خپل ولسمشریزي په دې دوره کې باندې ننګرهار ته ډیر کار کوي او لننګرهاریانو یې غوښتي و چې هر کال دې ترې د څلور لوی پروژو د تطبیق غوښتنه کوي سهار ګل میرزا ازادي رادیو جلال آباد
ازادي او اوریدونکو جوڑوں کے فریبا ظاہر
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو په سلامونه او نیک ویلم او هرکلی کوم خوشاله يم چې زفر به ظاهر د یو بل خبرونې په وړاندې کول سره د دې خبرونې قربانه يم دوستانو د طلب سره په دې خبرونه کې هم موږ ستاسو بلا بل پیغامونه لرو د مختلفو سیمو څخه پر مختلفو موضوعاتو باندې خو په دې خبرونه کې مو تر ډیره د هلمند ولایت پر ستونز باندې تمرکز کړی دی البته د خبرونې د وخت په پام کې نیولو سره که څه هم ستونزې به ډیر دي نو د امکان حدا مو یو څو پښتنه راخیسته او د هلمند والی ویاند شغلی عمر ځواک سره مو خبرې باندې کړې دي د یو اوریدونکو پیغام را واخلو چې مشته راستولې د هلمند ولایت څخه بیا به نور پیغامونه هم را واخلو
سلام علیکم ورځ د هلمند ولایت او د ګریشت ولسوالۍ د ماجا بازار د سیمه د غزمات پیغام دی و چې ورور چارواکو ته ورسېږي موږ چې ته دکانونه د ګریشت د صدقه د چارواکي راغله ته خراب کړو ورجانه موږ نه وبول ورو موږ ماجر یو موږ نه وبول ورو نه کټګورې کړي نه کاته کړي نه کرا خراب کړ او یې پام را خراب کړو ورجانه موږ راغلي د ورو چارواکو پر ورسېږي موږ واه کور ماجر په یو سره کې ناش یو دولت راغلی به دا کورو خمبر کې موږ سره یې چې په کور موږ د افغانستان بچان نه یو موږ د مسلمانانو ځامن نه یو نور حکومتونه و هیڅ را نه کړو او دا چې زموږ څه ول وډره ته ولاد دي شپته دکان را خراب کړ اته کلینیک را خراب کړ کوم دی یو کورونا بالا اساس موږ شریف کوم کوم نه کړی ورځانه دا موږ راغلی د ولور چارواکو پر ورسېږي موږ غم دی وخوړل چې موږ ټول د مارګ سره مخامخ دي کوم کورونا ده دغه سلام
علیکم مننه کوم دوست چې خپل پیغام او ستونزه مو مشترک شریکه کړې و تاسو پیغام د هلمند والی ویاند عمر ځواک هم واورید شغلی ځواک خبرونه ته شرغلې ک تاسو د دې اوریدونکو پوښتنه ته جواب وایس خوشاله وسو بسیار
ښه دهیم دا چې تاسو باندې کې هغه سلی او د سیمه کې مشر دی ټول فارمن تاسو باندې کوم لکه چې کوم سیمه کې هغه څه چې دی یا هغه څه چې هغه د ورواک له تاسو هغه څه چې په قزول باندې راځي دي تاسو نو شته دي چې هلته د یو لپاره د انګري کې کار جوړ شي د شاګر څخه په دې باندې کار کوي او د دې تر څنګ هغه خپل کار کوي نو د دې لپاره چې موږ د تریش په سوالي کې کوي چې تاسو سره هغه څه چې په غوډه کې د یو کورونا د لوډ لا وی هم ځای نه درلودل تیرونه هم خپل ولې په
بله کور ودان یو بل اوریدون کې هم د دې مشکل به هم وورو.
السلام علیکم. د دهلمن ولایت د ندالی ولسوالۍ څخه خبره کوم. د دهلمن ندالی په ولسوالۍ پر سړک باندې او مؤمن غلای شي د خلک په چورو کې ویڅو کې نه پښتنه کې نه دولت پښتنه کې نه دغه پښتنه کې ورور ته د چرای چې وګورې وا پوسا پر اسمان نه بل پر چرای نه ورته غواره چې ورور دغه منځ کې امنیت خوندي شي.
بله ځواک صاحب، اکثر موږ نور پیغامونه هم لرو چې پر لویو لارو د غلو څخه شکایتونه کیږي یا د پوستو دخوا د خلکو یا مسافرو د ځورونې په اړه خبرې کیږي، شکایتونه سته. په دې اړه تاسې څه ډاډ ورکوئ د اوریدونکو ته؟ مشکل څه دی؟
امریکی مسئولینو ته مخکې هم ځینې سپارښتنې شوي دي چې هغه باید په اړونده ساحو کې د خلکو د لیډرس د امنیت د پښتو په موخه باندې خپل اقدامات ترسره کړي او هغه لارې چې په غونډې کې یا غلط وي او یا هم هغه کسان چې هغه خلک خدای د قانوني ډول باندې سولوي یا ستونزې ورته چلوي، نو بنان د دې لپاره کسان ځواکونه هم اوس په دې په موخه باندې چې هغه سیمو کې چې هغه د مشکلات وي یا ندلي ولسوالۍ عمومي لارې وي او یا هم د مارجې ولسوالۍ یا د ناوي ولسوالۍ یا شاهراه عمومي کې کومه ستونزې چې دي، د دوی د دې ستونزو د حل په موخه باندې پرایده اړوند مسؤلینو ته سپارښتنې شوي دي او په دې کې اقدامات ترسره شوي دي. تر ډېره دې د پورې غلا او د غیر قانوني پیسو اخیستلو او په سیمه کې د غیر قانوني پیسو د کسانو ځورولو او یا هم د هغه کسانو چې خلکو ته ستونزې ایجادوي تر ډېره دې ته پورې حل شوي دي او تلاش په دې باندې ورته شوی دی چې باید ستونزې ته یې پای ټکی کېږي. انشاءالله په دې برخه کې هم نور اقدامات ترسره کېږي او انشاءالله دا به دا موضوع به بیا هم د دې لپاره د نورو اقداماتو په موخه باندې انشاءالله موږ هم په اړونده جلسه کې شته شریکه کړو او انشاءالله دا موضوع به هم تر والي سفر ورسېږي چې د ستونزې ته انشاءالله پای ټکی کېښودل کېږي او په دې برخه کې اقدامات شوي دي.
بله مننه ځواک صاحب، دی خلکو خو یا دغه ورور خو د غلو په اړه یو شکایت لودی، یو بل اوریدونکی هم د هلمند څخه دی، هغه به د لویو لارو یا د ولسوالیو ترمنځ د لارو د خرابوالي څخه شکایت لري. د دې پیغام به هم وره.
زه د هلمند ولایت د ناوی ولسوالۍ څخه محمد هاشم خپلواک د ازادي راډیو ته دا پیغام پیښردم چې د هلمند ولایت د ناوی ولسوالۍ کې د خانشین بیسو او ګرمسیر د درو ولسوالیو لارې دي 25 کیلومتره سړک واده والی صاحب هم کړی وو او د پارلمان وکیلان هم کړی وو، خو ادمې نه قیمت کې ډېر سیاست کار شروع شو چې انجینرانو یې سروې کول، بیا د هغه نه وروسته هېڅ هم دا فرصت نه ده بلایدی او نه بیا دغه کړی د کار شروع کړی دی. نو ازادي راډیو څخه یوازنۍ خواهش دا دی چې دغه د لوړو چارواکو دغه ورسي دا پر امنیت باندې هم ډېر تاثیر وکړي. د درو ولسوالیو لار د کندو کفار تر ناویته ولسوالۍ مرکز پورې دامبر دا د ګرمسیر تر مرکز پورې ډېر خامات چې د درو ولسوالیو لار پر ډېر فرار کار مو ډېر همکاري چې د لوړو چارواکو پر وژو پر خبره ورسي.
بله ځواک صاحب،
هذا عمل المسيح في الوجه شعر واخر